دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي په خبری خپرونې کې تاسو ته هر کله وایو او نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو ته په خپرونې کې هرکلی وایو. زه هم ستاسو قربانه یم منزه شهید او لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د شمالي وزیرستان په دته خیلو سیمه کې په یو تازه ډرون برید کې د حکومت پلاوا طالب وسله والې ډلې حافظ ګلبادر یو غړی وژل شوی دی. بلخوا د پاکستان د خبریالانو تنظیم په رسنیو د بندیزونو او په خبریالانو د استخباراتي ادارو د تشدد پر ضد سبا په ټول هیواد کې د احتجاجونو غږ کړی دی. اخوا د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې پیل کیږي. دغه وو د نننۍ سټکی او تاسو ته غواړو په دې خپرونې کې ځینې راپورونه او د دې ترڅنګ معلومات او تفصیلات وړاندې کړو چې زموږ سره به په دې خپرونې کې همکاران هم ملګري کیږي او څېړنکاران هم. تاسو ته به تفصیلات وړاندې کوو، زموږ سره ملګري اوسئ. دیوا قدرمنو لیدونکو، د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه ګوري او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې هم د دیوا دغه خبرونه وګورئ. او د دې ترڅنګ دا چې زو خپل لومړی موضوع ولورې ته کوم چې ډیره مهمه او وروستۍ موضوع ده، چې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د شمالي وزیرستان په دته خیلو سیمه کې په یو تازه ډرون برید کې د حکومت پلاوا طالب وسله والې ډلې حافظ ګلبادر یو غړی وژل شوی دی. په دې هکله غواړو د پیښې تاسو سره تازه حال شریک کړو چې زموږ سره دا مهال په خپرونې کې په ژوندۍ بڼه د ټلیفون په کرښه زموږ د ډیوه خبریال عدنان بیټنی ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی بیټنی صاحب. بیټنی صاحب، که تاسو د دغې پیښې وروستۍ تفصیلات د اوریدونکو سره شریک کړئ.
مهربانی، دغه تازه امریکایي ډرون حمله ترسره شوې ده. کومه چې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعه ده، قبایلي ضلعه او شمالي وزیرستان په هغه کې شوې ده. سیمه ییز چارواکي چې دي هغې لخوا ویلي کېږي چې دغه ډرون حمله نن ماښام په وخت هغه مهال وشوه کله چې په سیمه کې د ځایي چې کومه حافظ ګلبادر وسله والا ډله ده د هغې فعالینو چې وو هلته فعالیتونه درلیده او په هغې بل شوې ده. په هغې کې دوه کسان چې دي هغه په نښه شوي دي چې په هغې کې یو مهم تن دی حافظ ګلبادر ډلې عبدالله داون نیتن چې دی هغه هم المنډ درلی دی. زه به تاسو ته ووایم چې دغه علاقه چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 40 کیلومتره لرې وریا لوېدیځ او افغان پولې ته دوه سفرته علاقه ده. دې ته د داخل تاثیر ویل کېږي او چې دغه ډرون حمله شوې ده هغه ځای ته تور پلې علاقه ویل کېږي. تاسو به دا هم ووایم چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ثبت شاګردي وروسته دا ډوبلې ډرون حمله ده. زرګر اعظم امنیتونو وړاندې چې دلته په زیات شمېر سره ډرون حملې ترسره کېدې چې د کال 2013 کې دلته زرګر اعظم امنیت ترسره شوې دي. تر هغې وروسته دغه علاقې کې چې حکومتي چارواکي دا ډول لري چې دا علاقې ته مکمل طور باندې وسله والو څخه پاتې کړې شوې دي. نو په داسې حال دغه ډرون حمله شوې چې حکومتي چارواکي دلته حکومتي عملداري ډول لري خو بل خوا دغه خبرې هم تاید وې چې په دې ډرون حمله کې د حافظ ګلبادر ډلې چې کوم پلویان دي هغه په نښه شوي دي. دا هم وایي چې ډرون حمله کې دا پاکستاني چارواکي په خپله خبره باندې د هغې غندنه کوي خو په دې ډرون حمله تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو چې دي په رسمي طور باندې څه غبرګون هغه مخې ته نه دي راغلی. پاکستاني چارواکي په روسیه کښې دغه دریځ لري چې کومې حملې په دغه علاقې کښې ترسره کېږي نو په دې اړوند معلومات پاکستاني چارواکو ته ورکړل کېږي او هغه په خپله په دې اړوند دلته امنیت ترسره کوي. خو دا به هم درته چې په روسیه لنډه مدت کښې په دې یاده علاقه کښې دلته په امنیتي سرتېرو باندې د وسله والو حملې ترسره شوي دي چې خپله کومې پوځ ویان به اداره ده ISPR هغه تاییدوي چې تېره اونۍ هم دلته یو حمله شوې وه چې په هغې کښې پاکستاني عسکر چې وو هغه د وسله والو په برید کښې وژل شوي وو او دغه ته دې ویلي وو چې په دې برید یې په شا تمولی وو او دلته کښې وسله والو ته هم ژوله اړولې وه. خو زه بیا هم تاسو وو چې دغه علاقه چې د افغان پولې ته پرته جغته پرته علاقه ده او دلته خبریالانو تګ راتګ نه کېږي چې کره او رښتینې معلومات ترلاسه کړي.
ډیر مننه عدنان بیټنی صاحب چې تاسو د پیښې دغه تازه او وروستۍ حال د اوریدونکو او لیدونکو سره شریکو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
اوریدونکو اولیدونکو څنګه چې تاسو وړاندې تفصیلات واریدل چې د شمالي وزیرستان په دته خیلو سیمه کې یو وروستۍ ډرون بریچ شوی دی چې د حکومت پلوه طالبانو تحریک د ډلې چې حافظ ګلبادر نومیږي دغوی یو غړی هم په دې کې وژل شوی دی. او غواړو چې نور وروستۍ تفصیلات تاسو سره د افغانستان د ډرون بریدونو یا هوایی بریدونو په اړوند شریکو. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې په وروستیو کې په افغانستان کې هم ډرون بریدونه ډیر زیات شوي دي، او هغه هم د تحریک طالبان پاکستان کوم ډله چې د وسلوالو د هغې په وړاندې، او زیاتره د دوی مشران په کې په نښه کیږي. په دې حق له دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی زموږ همکار سپیر زبیر شاه صاحب، هغوی نه زو او ځینې تفصیلات ستاسو سره شریکو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. پیر صاحب، څنګه چې مو وړاندې ویل چې په وروستیو کې که وکتل شي دغه ډرون بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي، او د وړاندې به په پاکستان کې هوایی ډرون بریدونه کېدل د دغه تحریک طالبان ډلې پر ضد، نو دغه بدلون څنګه راغلی دی او دې ته تاسو څنګه ګوري؟
جی، بدلون خدا سره راغلی دی چې د حملو نه خو یو دوه خبرې موږ ته ښکاري. یو خدا دی چې تحریک طالبان پاکستان چې موږ تاریخ وګورو، اولنې چې کوم کمانډر و بیت الله مسعود نواخلا تر اوسه پورې فضل الله پورې دا ټول په ډرون حملو کې مړ شوي دي. پاکستان پاکستانی چارواکی یو هم نه دی مړ کړی، نه نیولی دی. دوم دا دی چې کوم اپریشن یې وشوې پاکستان قبایلی سیمو کې، دا کسان یې مړه نه کړل، نه ونیولل، دا د پولې اخ طرف ته واړول. نو هغه وجه نه دوی اوس په افغانستان چې کوم ځایونه وو په هغه شه دوی مشته وو، او موږ ګورو چې سجنه وو خالد چې نوم وو هغه یې مړ کړی. تحریک طالبان هغه په افغانستان سے مړ سوای، ورپسې نږدې ورځو شپې په 14 جون باندې فضل الله یې مړ کړی. پرونی دا بل مړ کړی دا چې کوم رحمان فتح نومېده، هغه یې مړ کړی په کونړ شه. او بیا اوس کیسه دا خو بارډر دا کسان اوړي را اوړي، خو دغه نه دا ثابتېږي چې کوم دا نن حمله سوي ده په شمالي وزیرستان شه. دا هغه علاقه ده چې دلته 2014 شه پاکستانی فوج ځواکونه لاړل، یو میلیون پورې خلک یې در په دره کړل، دوی کورونه وران کړل، دوی روزګار دوکانونه وران سول، او انجام اوس دا ده چې اوسه پورې دا کسان ستا او پر ډرون حملو شي مري. او هغه حکومتي دعوی د فوج دعوی چې دا کسان موږ لري کړی دي هغه غلطه ثابتېږي. نو ډرون حمله به هغه وخت پورې وي چې کله پورې پاکستان دا علاقه صفا کړی نه، او اوس دا سرکاري چې امریکای سره هم بل آپشن نستا، او هغه ګوري چې چیرې هم وي اول رج نه دوی نه پرېږدي، نو اوس بیا حمله تیز کړی دي.
پیر صاحب، تاسو دلته د امریکا ذکر هم وکړو، که وکتل شي د امریکا او افغانستان سیاسي اړیکې دا مهال د پاکستان سره تر یو څه حد پورې کړکېچنې شوې دي او کړکېچنې دي، خو د داسې شان د ډرون بریدونو چې افغانستان کې د تحریک طالبان مشران وژل کیږي، دا څنګه چې تاسو ویل چې د دې ثابتوي چې په پاکستان کې نه بلکې دا په افغانستان کې دا محل وجود دی، خو د دې اغیز بسوي د دغه اړیکو باندې د امریکا او افغانستان د پاکستان سره؟
نو دغه شدی دا سدا چې پاکستان دا وایي چې موږ په خاورې منظم هغه نسته موجودګي د ترګرو دا د افغانستان سایډ ته دی، او افغانستان ته به همیشه وایي چې تاسو عمر خالد خراسانی سو فضل الله سو دا په تاسو په خاورې دی، او دا د پاکستان استحکام او سلامیت ته خطر ده. اوس دغه کسان لکه فضل الله پک شمول کړی نور مړی لګیا دي. نو دغه یو خو چې پاکستان کومه خبره کوله او کوم مطالبه وه هغه یو قسم دوی ورته پوره کړه چې تاسو دوی به امریکې ته ویل افغانستان ته ویل دا کسان تاسو یا ونیسئ یا موږ ته حواله کړئ مړه کړئ، هغوی دوی مړه کړل. اوس پاکستان نه دا پوښتنه کوي چې موږ خو دا تاسو ته وکړو، اوس تاسو موږ ته وکړئ، تاسو چې کوم حقانی شبکه ده یا د افغان طالبان دي دا ونیسئ مړه کئ یا موږ ته حواله کئ، او که نور نوی افغان طالبان کم از کم خبرو ته راولئ چې موږ سره خبرې وکړي، او دا امن چې کوم اشرف غنی یو سلسله شروع کړی ده، یو پیشکش کړی ده د سولې، هغه باندې عمل درآمد وسی. خو دلته دا ده چې پاکستان مخشه هم مات څرنګ وي چې تحریک طالبان پاکستان ټول کمانډران هغه بیت الله نه واخلی، کاری ظفر دا کوم پنجابي طالبان ورته وي چې دا هم په ډرون شمړه دي، نو هغه هم پاکستان امریکې یا د افغانستان چې کوم باور د منشي په هغه باندې چا اثر نه ده کړی. پاکستان اوس هم باور نه کوي، نه په افغانستان کوي نه په امریکا کوي. خو دا ده چې داسې مرګونو سره به اوس پاکستان فشار نور هم زیات سي. پاکستان نه دا غوښتنه کیږي چې موږ تاسو دشمنان ولو، باید چې تاسو موږ دشمنان هم ونیسئ او موږ ته حواله کوي.
ډېره مننه پیر صاحب ستاسو د تفصیلاتو شریکول.
ډېره مننه.
قدرمن اوریدونکو زموږ سره ملګري اوسئ، په څو شیبو کې راځو او د سیمې او نړۍ نور تازه خبرونه او راپورونه تاسو ته وړاندې کوو.
زه چیوه خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بيبي شيرين یم.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غوږیس وینه. قدر من اوریدونکو د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د خبریالانو تنظیم پر رسنیو د بندیزونو او په خبریالانو د استخباراتي ادارو لخوا تشدد پر ضد به سبا په ګرد هیواد کې یعنی پاکستان کې احتجاجونه پیل شي. په دغه اړوند باندې تاسو ته موږ راپور لرو د اسلام آباد څخه، تاسو ته وړاندې کوو تفصیلات به په ګډه سره واورو.
پاکستان کې د رائے اظهار او مطبوعاتي ادارو باندې بندیزونو په حق له عالمي ادارو اندېښنو پس د پاکستان په کچ د صحافیانو تنظیم فیډرل یونین آف جرنالیسټ صحافیانو ته درپېښ خطرو او مطبوعاتي ادارو باندې بندیزونو پر ضد سبا ورځ د احتجاج غږ کړی دی. وړاندې بې پولې صحافیانو تنظیم هم د پاکستان نگران وزیر اعظم ته لیږل شوی خط کې پاکستان کې صحافیانو ته درپېښ خطرو باندې اندېښنې څرګند کړې دي. د پاکستان په کچ صحافیانو تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې پاکستان کې په میډیا غیر اعلانیه بندیزونه دي او د دې پر ضد به سبا ورځ نه احتجاج پیل کولی شي. بیان وایي چې 15 جولای نیټه دوی احتجاج د لپاره ځکه ټاکلې ده چې کال 1990 هم په دې نیټه پاکستان کې مارشل لا نافذ شوی وو او وخت هم په میډیا داسې بندیزونه لګول شوي وو. بیان وایي سبا ورځ احتجاج کې به د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان اخبار پوځي چاڼو ته ترسیل باندې بندیزونو او اکثر لسیمو کې د ډان ټي وي په نشریات یا خپرونو بندیز خلاف به هم آواز پورته کولی شي. بیان وایي سبا ورځ به د هیواد ټولو پریس کلبونو باندې تور بیرغ به لګولی شي او دا احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي تر کومه حکومت د میډیا غوښتنو باندې عملي ګامونه نه وي اخیستي. ڈیو ریڈیو سره خبرو په وخت د پی ایف یو جی مشر افضل بٹ ویری دی پاکستان کې په نامه میډیا آزاد ده، خو دلته په میډیا غیر اعلان شوی بندیزونه هم دي. دوی وی په یو مطبوعاتي ادارې یا ټلویزیون بندیز مطلب نورو ته دا پیغام ورکول دي چې دا کار اغوی سره هم کېدی شي.
ان امو سنسرشپ کا سامنا ہے مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز کو. بیسیکلی یہ ایک ٹی وی چینل کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک ٹی وی چینل کو پاکستان کے کسی علاقے میں بند کر دیا جائے, اخبار کو بند کر دیا جائے, تو یہ تلوار لٹکا دی جاتی ہے تمام میڈیا ہاؤسز سے.
افضل بٹوئی, پاکستان کے ډیر وخت نه مطبوعاتي ادارو او ټلویزیون ته غیر اعلانیه بندیزونو خطرې دي, او خبره د یو ٹی وی د بندولو نه ده, بلکې یو ٹی وی یا اخبار باندې بندیز مطلب نورو ته دا پیغام ورکول دي چې دوی سره هم داسې کېدی شي. پاکستان کې په زرګونو اخبارات شایع کیږي, دغه شان سلو پورې ٹی وی چینل هم دي. په دې ٹی وی پروګرامونو کې په حکومت او سیاسي ګوندونو خو ښکاره تنقید کیږي, خو پوز او عدلی باندې تنقید اجازت نشته, او کچر سو کوي نو سمدستي دغه ادارې نشریات اوتړل شي. پاکستان هسه هم د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل دی, او دلته صحافیانو ته درپه خطرو او میډیا باندې بندیزونو باندې عالمی ادارو هم سوواری اندېښنې څرګند کړې دي.
رادیو او ټلویزیون خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غواګیس. خدای مون اوریدونکو, زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د ټاکنو سره اړوند یو موضوع ده, او هلته په پاکستان کې د پښتنو یو ملت پاله ګوند قومي وطن پارټي د انتخاباتو لپاره خپل کړنلار اعلان کړی ده, او چې هغه کې ویلي دی له افغانستان سره په همکارۍ د پاکستان په پښتنو سیمه کې د امن او ترهګرۍ د اغیزمنو کورنیو سره د مرستو لپاره یو اداره جوړول غواړي, او د دې ترڅنګ دا چې افغانستان ته د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د غزولو په برخه کې به هم هڅې شامل وي. په دې حق له نور تفصيلات تاسو د پیښورنه د ډیوا خبريال حمید الله وړاندې کوي.
زیاتره سیاسي ګوندونو په تیر ورځو کې خپل کړنلارې یا مینیفیسټوس ولسته ښودلې دي. په پښتونخوا کې د هیواد قومي سیاسي پارټۍ او ځايي وړې سیاسي پارټۍ دوه شتون لري. د کامپرست ګوندونو کڼلاري او منشور زیاتره د ځایي مسلو نه چاپیروي, خو غټې کامی سیاسي پارټۍ بې ځایي ستونزو او مسلو ته دومره پام نه لري. د عوامي نېشنل ګوند او کامی وطن پارټۍ منشور او کڼلاري بیا زیاتې د پښتنو د مسلو سره علاقه لري. عوامي نېشنل ګوند په وړاندې ورځو کې خپل منشور وړاندې کړی و, خو د شروع په ورځ چې کامی وطن پارټۍ کوم کڼلاره د میډیا سره شریک کړه, د هغې اولنی ټکی د افغانستان سره په همکارۍ په پښتني سیمه کې امن او بیا د ترهګرۍ د اغیزمن د کورنو د امداد لپاره یو ټرسټ جوړول دي. او هم په دغه پیرایه کې د سی پیک سمرات او شریکوالي افغانستان ته د غزول وجمنه شوې ده. د پاټۍ یو مشر هاشم بابر وایي,
د دې ټیرریزم د چې کوم ویکټم زی هغه داسې حل دی چې کوم کس چې شهید شو هغه د خاندان ته چې کوم دی یو کفالت لپاره خبره کیږي, لیکن چې کوم سړی زخمی شوی دی هغه ژوند هم کم شوی دی, هغه ډېر سیبل هم دی.
صوبائی خود اختیاری د وسایلو د ویش ان ایف سی وارد کې د صوبې برخه تعلیم صحت او د روزګار په حواله د کامی وطن پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند موقف یو شان ښکاري. خو د کامی وطن پارټۍ په منشور کې د پی ټی وی پرنګ د پښتونخوا د خپل سرکاري ټلویزیون جوړولو وعده هم شوې ده, او وایي په پښتونخوا کې د ورستوپات زلو ترقی به د نورو سیمو سره توله کوي. د ګوند صوبائی صدر سکندر شیرپا وایي,
دا الیکشن یو تاریخي الیکشن په دې معنی دی چې د فاټا انضمام په خیبر پښتونخوا کې وشو, او دا نوې هغه ایجنسی چې مخکې وي هغه اوس اضلاع کې تبدیل شوې او صوبې حصہ جوړ شو. دا دې طرف ته توجه ورکول ضرورت دی چې هغوی د نورو اضلاع برابر راوستل شي. دې طرف ته دا توجه ورکول امپورټنت دی, دې لپاره مونږ د منشور حصہ دا جوړ کړه, دې کې د کمیشن مونږ جوړو. هغه به د دې د هر یو اسپیکټ کاغه قانوني دي, کاغه ادمنستریټیو دي, کاغه د ترکه دي چې هغه باندې نظر ساتي.
په پښتونخوا کې اکثره د ګڼو سیاسي پارټو ائتلافي حکومتونه جوړیږي, او بیا سیاسي ګوندونه نشي کولای چې د خپل کڼلارې او منشور ټولې وعدې پوره کړي. بیا ځایي کمپرست ګوندونه په ټوله صوبه کې شتون هم نه لري, لکه دا واري کامی وطن پارټۍ یوازې د پښتونخوا په یو 50 صوبایي حلقو امیدوارانو درولي. په بلوچستان کې څلور کاندیدان او په مرکز کې وو کاندیدان الیکشن کوي. د کامی وطن پارټۍ د تیر ټرم زیاتره د اسمبلی غړي پی ټی آی ته وړیدلی, خو څېړونکي وایي زیاتره ګوندونه بیا د خپل منشور په وعده عمل ځکه نه کوي چې د ائتلافي حکومت سره د شاملېدو دپاره د مصلحت نه کار واخلي. لکه څنګه چې جماعت اسلامي پنځه کاله د تحریک انصاف د بدلون په حکومت کې وا، خو اوس د اسلامي پلاهي ریاست د پاره د جمعیت علما اسلام په زرمان ګوند سره په شریکه د متحده مجلس عمل په مشره کې ده. حمید الله، یو وی ډی ون نیوز، پېښور.
ترنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، خپرونه دوام لري او څنګه چې تاسو وروستی راپور د ټاکنو په اړوند واورېدو، یو بل ریپورت ولورې ته هم ځو چې د ټاکنو په اړوند دی چې د مومند اوسیدونکو وایي په ټاکنو کې به هغه چا ته رای ورکوي څوک چې ورته د تعلیم او د دې ترڅنګ د روغتیا ستونزې حل کړي. ویل کېږي چې د پښتونخوا د مومند ضلع د امبار تحصیل نفوس 12,000 تنه دی، خو اوسیدونکو یې شکایت لري چې نه یې په سیمه کې تر اوسه لوړې زده کړو مکتب یا های سکول شته او نه هم روغتیا اسانتیاوی لري. دغه ستونزې او دغه غبرګون د خلکو راغون کړی ارشد مومن تاسو ته وړاندې کو.
موږ ته خو یره جی مسائل ډیر دي، خو دا غي نه غټه مسله ده چې د انبار تحصیل 62,000 نزیات آبادی لري، خو په دې دومله آبادی کې تر ننه پوری تعلیمی ادارې کم دي، دا په نش برابر دي. د زنانو تعلیم خو چې کم دی بالکل نشته، یو دوه درې سکولونه دي پاغي کم زنانه ټیچرې نشته دي. بلا په دې انبار تحصیل د کالج علاقه وا، خو د بده مرغه په دې تحصیل کې چې کم ترننه پوری های سکول نشته دي. زموږ ماشومان د پنځمه پوری یا د اتمه پوری چې کله سکول وای، نو دا باجوړ موږ نه لري دی. نو ماشومان تر رسایي مل تګرانې تکلیف اکثر د گاڼو نه مولېږي پکې، ایست موږ سره دا وسایل نشته چې ښکته علاقو ته ولېګو. نو هغه په تعلیم پرې خودلو باندې مجبور شي پنجاب ته لاړ شي، کرندې کودال را واخلي. نو د بده مرغز موږ په خاوره کې تعلیم یافته کسان پیدا نشو. په دې دومره وخت کې زموږ تعلیمي مسایل ته چاونه کتل، موږ به وټاغه چاله ورکو او هغه چا مرسته بکو، دا هغه چا مرګرتیا بکو چې زموږ د تعلیم حل راو بس.
نو موږ ته د سیادت په ولسه کوم ته هسپتالونه جوړ شي، او موږ ته دا کم چې جوړ دي له ډاکټران راشي، او بیا لیډی ډاکټران راشي، ډاکټر یې رسنه شته دي، زنه نو ډیری مسلې راځي. بیا زموږ روډ داسې دي چې داسې مین روډ ډېر نه لرو، بس نو د چانس دی کړه ته ګاډي میلاو شو، میلاو شو که میلاو نشو نو مطلب دا دی چې او مریض بیا موږ په روډ باندې خنو. وټ به هغه شاله ورکو چې موږ ته دغه مسایل موږ ته حل کړي، او زموږ د مسلې حل
مخکې دا داسې حسابو په هغه وخت کې اکثر د زنانو د کارډونو چې کومه ډیره غټه مسله وه، سه خدا خلک دې سپاس مندو د زنانو د کارډونو طرف ته توجه نه وه، سو سره د حکومت هم سه هلف نه و. په ټول تحصیل په سطح باندې مطلب دا دی چې دغه د نادرس سیستم نو تا دل د خیر سره د زنانو د کارډونو هغه سیستم برابر شوی دی. نو د دې دغه موجه کېدلی شي
خلک اجازه ورکړي چې خپل زنانه او ټچول ته وکړي.
او بالکل دا کوي زمونږ چې دا کم کینډیډیټ دی د دې علاقې پوه شولې، زمونږ د سړونو په هغه کې چې کوم دینو زنانه ډیره دلچسپي لري چې یو مونږ به خپل کینډیډیټ له وټ ورکو.
مخکې به دا وټ چا په 1000 روپۍ خرڅ، چا په 1500، چا په یو مجموعه ورجو باندې خرڅ کړي دی. ام د سیو چې مطلب په دوه درې زینو کې 2000 روپۍ اخیستې دی، ووټي اکثر ورکړم نه دی. خو اس دا سوچ لاړې چې مطلب مسائل ډیر زیات دي دي چې کم راغلي دي په دغه خلکو ووټ اخیستې زمنګ نه، په دغه 1000 روپۍ یا په 2000 روپۍ باندې زمنګ مسائل له خوسته توجه نه ورکړي. خلکو کې دا شعور رالې کو دا 1000 روپۍ نه کې موږ له خو مسائل نه دغه حل کړي. نو اس خلکو کې دا شعور رالې چې مطلب موږ به ان شاء الله خپل سره د خپل خاوري ادا کو چې هغه اجتماعي مسائل ته دا کو کم چې راغلي دي بل دانه مخکې چې کم کسان راغلي دي هغه هغه سړی خوشاله کړی دی چې کوم دوله وټ ورکلې په پارټۍ کې مل سره منډه کړي. اوس موږ هغه سړی غواړو چې هغه اجتماعي مسایلو ته سوچ وکړي او فکر وکړي. هغه
مننه د ټولو ډیره مهرباني.
پرونه لا دوام لري. قدرمنو لیدونکو، تاسو د مومندو سیمې د ځایي خلکو د غبرګون واورېدو د ټاکنو په هکله او د هغوی رایې چاته ورکول کېږي. دا مهال زو د خیبر ایجنسۍ لنډي کوتل سیمې ولورې ته. هلته خلک څه غبرګون لري او د ټاکنو په اړوند څه غواړي او څه وایي، دغه ټول تفصیلات ابراهیم شینواري تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر قبایلی ضلع اور حلقہ این اے دریسل ویختم کے ہم انتخابی کمپائن ڈیر پزور سر روان دیں دا چی دغه حلقے نہ برخہ خشتن کو امیدواران کم موضوعات تپام کا راضی چی دغه پا حق لبان دی دغی سیمی اسیدن کو اور ووٹران نہ پختنی اکلو
زا منتظر افیدہ خبر کم و دا مخی اصلاحات چی ہو دا ازاد امیدوار پاسیت بو اصلاحات نو سیاسی پارٹی نوی دیتا خاندانی سسٹم ہم پکڑے چاہیں تو سیاسی شعور میرے اثر اخبار اظہار کی اخبار امینا کی ہمیں پارٹی اجازت نہ ہو سو ہمیں اصحاط مطابق ڈیم مطمئن ہوں وہ الحمد للہ اس پہ سیاسی پارٹیاں ہوشی قومیں بھی ہوشی نظمان بھی ہوشی کنسلمان بھی ہوشی وزیرانہ اختیارات بھی ہوں میں ہوشی مرکز منصوبے سرانو سنگ بلا وفاق سنگ وفاق بیا سو کسان پنگس کی ہوں اگر نہ منگا زوز سو امید رہ ہوں چلا قومی پارٹیاں حق میں کامیاب ہوشی ہوں دا اخبار وطن پہ محبت باندھے پہ عزت باندھے ہوں اس حق نہ ہوں چکھ حقوق ہوا ہوں اخبار حقوق ان شاء اللہ منتخب خوش میں ہو
حضرت ٹرانسپورٹر امید منا ماؤ ڈرائیور پتہ ڈرائیور ہے کہ امن و امان کی خبر ہے امن و امان مال او ملکنوں کا تل ہے چھپا گا او ملکنوں کے سر ہنگے امن و امان ہو کہ نہ ان شاء اللہ چھ اس پہ ممکن ماغا سے امن و امان دے مخ کر دے ان چھ رولا خالق ڈور دل پلٹے وے ڈور و اتراؤ او اس یو قسم ڈور اتراؤ نشتہ خیبر مارکیٹ مخ تم غاٹ تم بلا گل ہے اخبل الیکشن کو اس قسم ڈور تراؤ نشتہ ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ جی اگر بلا پیرا خو بم خزے ڈورے دے گھوم دے گو دکھنا چیئر شر لے سے ڈور اتراؤ دے وہ بم دے وہ ساگا ڈور اتراؤ وہ بم بم نشتا ہے
مانوم لطف لا دے شنوار ہے خوگا خیر لڑی کو تلو سیدون کا امام تا سوال پہ حق لبا صدا ہوا ہے مجھے دلتا ہی سندی بدل شوی اما کا سابقہ روایات و مطابق دے الیکشن کمپین روان دے مختلف سیاسی ڈلو چکم دے خپل خپل امیدواران ٹاکلی دی او مغا اوبلا او بجلی دا او مغا سرک دے او مغا چکم دے کنا داوی دی او مغا وادی دی خو خبر ادا چې موږ داسې څه نه وایو شای په کې نه وینو او نه چکم داسې توقع تر کولای شو کنه بل دا چې په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا شوی دی او غوم چکم دا غواړي چې تشه وادي د خلک را سره نه کوي خو چې بیا موږ هغه پخوانی څیرې ونو چې په دغه انتخاباتو کې راغلي دي او ګډون کوي نو موږ مایوس یو تر څو چې دا موږ هر څه لیدلی کتلی دي
السلام علیکم زه یاسین الله خبرې کړم د لنی کوتل بازار نه لږه کوم کمپین چې اوس روان دی دلته کې امیدواران دا خبره اول سر کې کا چې زبا اوبرا ولم بجلی به سم کړم خو بیا هیڅ هم نه چې کمپین تیر شي نه اوبه څوک راولي او نه بجلی سمي خپل ګټې لپاره ارسم دوی وای خو بیا هیڅ هم نه کا صحیح
ده زه رحمت افریدی زمو نوم دی زه لنډی کوتل اوسیدونکی یم دغه ځکه کې په سوشل فیلډ کې کار کوم سروے کوم ما چې څومره په دغه حلقه کې په ان ای 43 کې وکتل نو دغه ځکه کې چې کوم امیدواران دي هغه چې کوم دی په عوامي مسایلو باندې توجه کم او په یو بل باندې تنقیدونه یا دغه چې کوم ملګری دي هغه په نازیبه الفاظو باندې یو بل یادوي باید چې دو عوامو له یو پروګرام کې چې دو په مستقبل کې چې منتخب شي هغه به د قوم د مسایلو لپاره اجتماعي مسایلو د حل لپاره څه قسمه اقدامات کوي لکه زه تاسو ته کوم مختصر خبره وکړم نو په جمرود په لنډی کوتل کې وسم د بجلی او د اوبو او د هیلپ په مسلو باندې خلک چې کنا سره په احتجاج دي
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوستا که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
حال زو یو یو بل مهم راپور ولوري ته چې پاکستان له هغه وروسته چې په پاریس کې په غونډه کې په خړ لیست کې نومر واچو چې په د ترهګرو سره مالی امراستو مخنیوي نشو کولای، له هغه وروسته د پاکستان د خزاني وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویل دي چې دا مهال دوی په جدي ګامونه اخلي د پرځت چې د ترهګرو سره د مالی امراستې سرچینې وتړي او د دې ترڅنګ د دې مخنیوي وکړي. تفصيلات یې تاسو ته د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د خزانه موقتی وزیر شمشاد اختر او د اسلام آباد په سفر راغلی د امریکا د سویلی ایشیا لپاره خصوصي استاد الیسفیل ترمنځ ملاقات شوه دی. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د ملاقات کې شمشاد اختر الیسفیل ستباور ورکړي چې پاکستان به د ترهګرو مالی سرچینو تړلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. سرکاري میډیا وایي چې په دې موقع د اف اے ٹی ایف غونډه کې د پاکستان د دریز او یاد تنظیم لخوا پاکستان کې ترهګرو مالی سرچینو باندې د اندېښنو په سر خبرې اترې شوې دي، او دا چې ملاقات کې دواړه خیزه معاشي همکارو په چارو باندې د خبرو اترو ترڅنګ امریکني استازي د اف اے ٹی ایف غونډې په ترڅ کې د پاکستان رستایل دی. سروزړوان د نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف د ترهګر ډلو مالی سرچینې تړلو کې د ناکامې په سر د پاکستان نوم په خړ نومړ کې اچولیو، او اف اے ٹی ایف پاکستان ته په دې اړه د خپل کړو اړو د سمولو او د تور نومړ یا د ترهګرو ملاتړي هیوادونو د نومړ نه بچ کېدو لپاره یو تګلاره هم ورکړې ده، او د دې د عملی کولو لپاره د تنظیم لخوا پاکستان ته د 15 میاشتو مهلت ورکړل شوې ده. دا په داسې مهال چې پاکستان کې دا وختي او موقتی حکومت ته په هیواد کې به د روانې میاشتې په 25 نیټه باندې انتخابات کیږي. د ملک یو لوی سیاسي ګوند پیپلز پارټي سره تړاو لرونکي سېنیټر رضا ربانی د اف اے ٹی ایف لخوا موقتی حکومت ته ورکړل شوې تګلاره باندې اندېښنې څرګندې کړې دي، او د ریس خپل کړي چې ګنې موقتی حکومت اړو د سره د غژمنو واک نه لري کوم چې د پاکستان پلاوی د اف اے ٹی ایف په غونډه کې کړې دي. سېنیټر رضا ربانی په موقتی حکومت باندې په دې معاملې سېنیټ د پام غورځولو تورونه هم لګولې دي، او د زیاته کړي که څه هم دا وخت د اولس منتخب ملي اسمبلی نشته دی خو منتخب سېنیټ موجود دی، او دا چې دوی به د سېنیټ پر راتلونکي غونډه کې دا معاملې راوچتوي. او د پښتون ملت پال عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي د سېنیټ د باندینو چارو قائمه کمیټې زنانه غړي ستاره ایاز هم په دې اړه خپل تحفظات سداسې څرګندوي.
اوس دا و چې کله چې دا زمونږ منیسټر صاحب تللا دې کې څه شک نشته چې ډېر ایکسپیرینس دا هغه کې هغه با خبره هم خکړي، نو په کار چې سېنیټ په اعتماد کې راسته به په کار چې سېنیټ کې یو ورځ د پاره سیشن راغوخته به، او دا ډېر زیات ضروري او امپورټنت خبره ده. دا دا نه دی چې موږ به په دې باندې سترګې بند کړو او غذاب وشي. اوس هم 15 میاشتې موږ لراکړې دي، او زموږ په دې کې الیکشن هم کېږي، دې کې زموږ چې بیا حکومت جوړېږي دغه کېږي، نو هغه کې پکار دی چې د پولیټیکل چې کم خلک دي چې د هغه نه هم څه اورېدلې وي او بیا تللې وي، نو زما په خیال ډېر سترانګلی به هغه هغه ته کې داشي ډیفند کړو.
د اف اے ټی ایف پریکړه سره سم د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي مرکزی ادارې د قانونه ګرځولې شوې جماعت اهل سنت مشر مولانا لودیانی باندې لګېدلې بندیزونه پورته کړې دي، چې ور سره سم د دغه تندرو وړلې هم پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره لارا واره شوې ده. د لوند نه منتخب د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د خپل 15 علمیات کې داسې قسمه پریکړو زړه نشو کولی، او د موقتی حکومت دغه پریکړې په ضد سخت برګون پلیدو کې راځي، او سیړونکو او سیاستمداران ټکونه کوي چې ګنې موقتی حکومت د اف اے ٹی ایف په تګلاره باندې عمل سکړي چې انتخاباتو کې تندره وډلو د کاندیدانو برخه اغستو مخه نیولو کې هم ناکامه دي، او په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی جماعت الدعوه مشر حافظ سعید سره تړاو لرونکي ملي مسلم لیگ هم د پاکستان په انتخاباتو کې د خپل 300 کاندیدانو د ادریدو پخلی کوي.
لیدونکو د خبرونې په دې ځای کې واښ شوې ده. د اونیزې خبرونې واشنگتن تر خیبر یا له واشنگتن تر خیبر چې کوربه رحمان بونری دي، او د خبرونې کې تاسو لپاره درې موضوعګانې راوړې دي. چې لومړی موضوع ده د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې پر سیکانو باندې په حمله کې چې کوم مرګ ژوبل اوخته ده، هغه باندې دلته په امریکا کې د سیکانو د کمیونټي یا د ټولنې یو مشر څرګرګون لري څرګرګون ویل دی هغه به تاسو ته وړاندې کوو. بلې خوا ته په پاکستان کې ټاکنو کې د استخباراتي ادارې او د دې ترڅنګ د حکومت څومره اغیز دی او په مطبوعاتو باندې دا به تاسو ته وړاندې کوي. یو درېمه موضوع ده په کاناډا کې میشت پښتنو په غونډه کې پښتنو د پاکستان څخه څه غوښتنې کړې دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي. کوربه دی رحمان بونری.
سلی مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بونری یم. نن به په خبرونه کې په جلال آباد کې په سیکانو د حمله په سر په امریکا کې د سیکانو د ټولنې د مشر جسدیپ سنگ سره خبرې کوو او په پای کې به په کینیډا کې د پښتون کونسل د مشر هاغلی سراج خان سره خبرې کوو. خو اول په پاکستان کې په 15 جولای د انتخاباتو حال ما سره خپل ملګری کیږي څېړونکي شاهد حامد صاحب. سلی مشه شاهد حامد صاحب.
جی مننه جی مہربانی.
شاید ہمیں سے پاکستان کے سیاسی انتخابات پر 15 جولائی کی دن کی دی خو خلکو کی پکروندی جاتی دی چپدی انتخابات تو باندې د پاکستان عدالتونا د پاکستان استخباراتی اثر انداز کیږي سر روان دي تاسو به نه
ډیر مہربانی جی یقینا دغه ټول خشات دلته هم دخل کو اڑکشتا او دغه ټول سیزنو باندې دخل کو نظر هم دی چې یو وخت یقینا چې انتخابات اوس ټول شل روزه دي انتخابات ہوتا او بل رنگ چې کوم دي عدالتونو کې کیسونه لګیا دي او فیصله کې لګیا دي او دا امکان هم دا شته چې الیکشن نمک کې دا نواز شریف صاحب او دا مریم نواز حوالے سره چې کوم کیس لګیا دي دا هی کې فیصله راشي نو یو رنگ تک دا صورت علوم شته. بل رنگ تک یقینا دا سکیورټي حوالے سره هم خشاشه یو لیټر چې کوم دي الیکشن کمیشن جاری کړی دی دا پنجاب چیف منسٹر تھا اور ٹول سی سی شوی دے نو وزیر اعلی تم وہ اگے کہ ہم تک ویلے شوی دے چے دے شیخ خشاد تا چکم انتخابی مہم دے چکم غٹ گزاران دے دا او باندې اٹے کیدی شیا او تو خطرات اگے تو پر خطرات شتا دے اگر تا سو دا سکیورٹی انتظام ٹھیک کیتی
پختونخوا کے پختونخوا کے او پخور کے پخاص تو گدر تو ہے ہل تک مرکز دے سیاست دا پختونخوا زکه چوسو سره فاتم د پختون خاص لري شوی د ډیر غټه صوبه جوړیږي نو هر تکي غټ پیر سي دي غټ فکر مندي چي دي غسه دخل کو
ګور جی زه تاسو ته د تیر الیکشن خبرو کوم نو تیر الیکشن کې دلته ډیر غټه مسله وا سکیورټي اورې سه مسله او ډیر پارټیانو ته ډیر کینډیډټس چې کوم دي دغه لکه د کل کې خپل د کمپین کولو موقع نه ملو شوی نو هغه ټول خبرې هم دخل کو زینونو کې شتا او چې کوم یقینا دغه خشات شته چې خدای مکه هغه شان د صورتال بیا جوړ نشي او تاسو خبرې چې دغه اخیری شل دوی شو چې کوم دي اصل کمپین د ورځو کې کیږي غټه د سیم بکیږي او کانل میټینګونه هم شو دغه شانته چلسونه هم شو دغه ټول بکیږي نو خلکو زینونو کې مغه شتا او چې کوم سکیورټي صورتال یقینا هغه لګ ټو سټپ کول پکار دی پکار چې انتظامات تک نور هم خوشي او چې کوم کینډیډټس دي او خصوصا چې کوم د پارټیانو چې کوم مشران دي هغه ته سکیورټي لګټ او خوشي چې
عمل اثر اثر انداز شي دوسه پورې داسې کوم کاندید یا امیدوار یا کوم ګوند د درغلو یا په الیکشن باندې اثر انداز کېدو په پښتونخوا کې الزام یا تور لګولې دي چې د دې کوشش روان دي. تر اوسه پورې کوم امیدوار په خیبر پختونخوا کې د دې فکرمنده اظهار کړی دی یا کوم ګوند چې په انتخاباتو کې به داندلی کیږي یا بدرغلی کیږي
ګورجی د سکیورټي حوالے سره ټایم ټو ټایم چې کوم دي مختلف د پارټیانو کوم مشران دی او الیکشن کمیشن دا دا ویلې دي چې سکیورټي نظام د ټیک وکړي شي چې سم مسله ونه شي دا هو تقریبا ټول پارټیانو چې کوم دي دا ډیماند کړی دي او سو پر چې دا داندي خبره ده نو هغه حوالے سره هم بعضې پارټیانو الیکشن کمیشن ته دا لیټر لګلې چې یو وخت چې کوم د بیوروکراسي کې چې کوم تبادله شوې هغه کې بعضې خلک چې کوم دي خپل خودي شوې نو هغه هم د منچو چې دا دی او ترانسفر موشي او بل قرخت یقینا دغه هم ویل شوی دی چې الیکشن پر اوسم داسې انتظامات پکار دي چې داسې اونګ نلی شي چې چاته یو پارټي ته یا امیدوار ته फायदा ورکړي کی د لحاظا دا ډیماند الریډي شتا او الیکشن کمیشن هم د ټول صورتحال باندې نظر هم ساتي او یقینا هغه انتظامات هم کیږي لګیا دي لیکن بهر کې چې کم روز روان دی هغه کې الیکشن کمیشن ته لږ نورم توجه ورکول پکار دی چې څه شکایت تاسو غټه غټه مسله پیدا شي یا څه شکایت پیدا نشي.
ډیر مننه شاهد حمید صاحب چې تاسو وایس اپ امریکا ډیبل ریډیو پروگرام واشنگتن ته خبر تاسو خبر کړو.
ډیر مهرباني.
جلال آباد افغانستان کې په یو خنړی حمله کې نږدې 19 سکان وژل شوی دي چې د اکتوبر په شلمه کې دونکو انتخاباتو کې امیدوار افتار سنگ هم پکې شامل وو. په وژل شو کې یو بل مهم سکھ مشر راول سنگ هم وو چې د افغان هندو سکھ ټولنې مشر وو. دا خو ما سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی په امریکا بالټیمور کې د سکانو د ټولنې مشر هغلی جسدیپ سنگ. سردار جی ست سری اکال.
افغانستان جلال آباد کې په سکانو حمله شوې دي چې سکان پکې وژل شوې دي. امریکا کې سکھ ټولنه په دې پیښه سره غبرګون ښایي.
دا یو ډیر کمزوری شرمناک غیر انساني کار شوی دی. دا یوازې موږ د سکانو د نظر نه نه وایو، بلکې د پوره افغانستان او انسانیت د نظر نه ورته ګورو. درې ورځې وړاندې هم یو پیښه کې درې کسان وژل شو. دا خلک چې وجلې شو دا سکان ورستو او افغانان اول وو. د دوی قامیت خو افغانیت وو. دا په کم شمیر فرقو او په پوره افغانستان حمله وو.
په پاکستان کې هم په سکانو حمله شوې دي. اوس په پیښور کې په سکانو د حمله ورستو تاسو بیا د پاکستان سفارتخانه د لاړې سره خبرې ترې وشو د پاکستان د چارواکو سره په سفارتخانه کې.
او جی منګا د پاکستان سفارتخانه ته ورغلی وو. بل ورځ منګ د افغانستان سفارتخانه ته هم ور روان یو او هلته منګ دا درخواست کړی وو چې کم شمیرې فرقې دی خوندي وساتل شي هغه که هر څوک وي.
تاسو پاکستان سفارتخانه ته ورلې افغانستان سفارتخانه ته ور روانې، تاسو خپل هم په پاکستان یا افغانستان کې د سکانو سره خبرې کیږي؟ هغه درته ویلي دي د هغه چیلنجز څه دي یا مشکلات څه دي؟
او په پاکستان کې د سکانو سره زمونږ خبرې کیږي، خو د افغانستان د سکانو سره مو اړیکې ډېرې کلکې نه دي. خو مونږ غواړو چې ستاسو په ذریعہ هغه ته دا پیغام ورکړو چې مونږ د هغوی سره یو. سکھ یو ډېر نر او زړور قام دی او زرګونو کالو راهیسې په افغانستان کې اوسیږي. افغانستان د هغوی وطن دی او مونږ د دې حادثې وروسته وکتل چې هر افغان په دې پیښه غمجن وو. ټولو په خپلو فیسبوک پاڼو د اوتار سنگ شهید عکسونه ورکړي وو او ټولو ویل چې نن زه سکھ یم. خپل پروفایل عکسونه یې بدل کړي وو. د دې نه دا معلومیږي چې افغانان د ترګرۍ د لاسه سخت فکرمند دي او هغوی هم د امن ژوند غواړي.
تاسو په امریکا کې د سکانو د یو ټولنې مشري کوئ. تاسو دلته په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ د سکانو د طرف نه مشیر یې. آیا په دې موضوع دلته څه خبرې کیږي او داسې ممکن ده چې د دې ځینې په دې موضوع غږ پورته شي؟
هاو جی ممکن ده. د امریکا تګلارا د صدر ټرمپ په واک کې دراتو وروستو بدله شوې ده. اوس هلته پوځونه سیوا کړې شوې دي. بل دا چې دا هم انتظامیه غواړي چې د افغانستان چې کوم حکومت دی چې د هغې ملاتړ وکړی شي او ورسره کومک وشي چې د طالبانو سره خبرې اترې کامیاب شي. او زما په خیال داعش چې کومې حمله کوي نو هغه نه غواړي چې د طالبانو د حکومت سره روغه جوړه وشي.
تاسو دلته په امریکا کې پاتې کیږئ، نو په امریکا کې هم سکان او داسې یو شمېر نور خلک هم په اقلیتونو کې دي. تاسو د اقلیت په حیث باندې په امریکا کې څه زده کړل چې خپل حقونه څنګه ګټل کېدای شي او آیا داسې کوم پیغام د پاکستان یا افغانستان د سکانو لپاره لرئ؟
زه خپلو سکانو ته دا ویل غواړم چې په افغانستان کې اوسي. لکه څنګه چې یو جوبل سکھ په یو پیغام کې وویل چې دوی نه خو کمزوري دي او نه د چا نه کم دي او نه به د چا د ویرې د لاسه افغانستان پرېږدي. موږ د هغوی په هره فیصله کې د هغوی سره یو یو. د افغانستان سکان ډېر زړور دي او زما یقین دی چې چرته به هم نه ځي.
سردار جی بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہم سے بات کی اپنے. بہت شکریہ آنے کے لیے. تھینک یو لیدن کو وس وقت شبے دے پا سوشل میڈیا پا دی موضوع سروان دی او س خبر شبے دا زمگا ہمکار عدنان نشید سے بیرات وران دی کبھی. جی عدنان نشید.
بنیر صاحب د اتوار په ورځ د جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید وشو چې ولس افغان سیکان یې وجل. یو اړخته په سوشل میډیا باندې د افغانستان صدر اشرف غنی او پخوانی صدر حامد کرزی به شمول یو شمیر مشرانو د دغه برید غندنه کړي، نو بلخوا عام خلک په سوشل میډیا باندې د هیواد امنیت په اړه فکرمند کاریږي. نیویارک ټایمز یو خبر په ټویټر شریک کړی دی. د سیک ټولنې یو فعال غړی او هنرمند په جلال آباد کې وجنې سره د هغه کورنۍ ته لوی نقصان رسیدلی، خو د دغې اثر په افغانستان کې په سیک ټولنې زیات شوی کوم چې ورځ تر ورځه په کمېدو ده. دغه برید په داسې حال کې ترسره شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره ایلس ویلز د افغانستان په سفر وه. هغې په پاکستان غږ وکړو چې په طالبانو دې فشار زیات کړي او هغوی دې خبرو اترو ته په کېناستلو مجبور کړي. په دغه اړه فراز محمد فاتح په ټویټر لیکي، په افغانستان کې ناکامه او مایوسه شوی امریکا د پاکستان نه نورې غوښتنې کوي او مني چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې امریکا د پاکستان نه بغیر هیڅ پرمختګ نشي کولی. د هند یو پخوانی پوځي افسر بریګیډیر ماها لنګم په ټویټر د ایلس ویلز د خولې لیکي، هغه طالبان کوم چې په افغانستان کې نه اوسیږي هغوی د امن خبرو اترو کې خندان اچوي او پاکستان په دغه لړ کې هیڅ هم نه کوي. ماها لنګم زیاتوي، افسوس امریکا تر اوسه د پاکستان په چال پوه نه شوه. د پاکستان پوز باندې فشار زیاتولو سره په افغانستان او هندوستان کې ترهګري ختمېدل شي. خو یو بل تن فیصل محمد په ټویټر لیکي، پاکستان د خبرو اترو په اړه سنجیده دی، خو په افغانستان کې ناست د امریکا مخالف طالبان په دغه خبرو اترو کې خندان اچوي. هغه پوښتنه کوي آیا دا ښکاره خبره نه ده؟ محمد اکرم په ټویټر لیکي، ټولو ډلو ته به د امریکا استازي ایلس ویلز سره متفق کېدل وي چې صرف په خبرو اترو او سیاسي حل د لارې په افغانستان کې امن راتللی شي. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زموږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمان دا ٹویٹر او دا فیس بک پته دا وی او اے ڈیوا.
مهم خبرو نا چه چرت هم بی تر تاسو ای در رسو دا با خبر خلکو سرا گیگو
دا پاکستان و افغانستان تر ما بینس پر دا چه من سر دیو پلو بیندی اقدامات اخصر
که صرف چار سازه ندا طول ریجن دی
حاغ خبر پر او چه تاسو ای مهم بوله
سو دا راکی انو آوری دن چسنگا دلتی پا امریکی که دویخ پل کار شروع او اوزه ودا هم
ٹویٹر
@VOA Diva فیس بک VOA Diva. تیرونه د جون په 13 نیټه په ټورنټو یونیورسيټي میسیساگا کینیډا کې د پښتون کونسل کینیډا لخوا یو نړیواله غونډه کې ویل شوی دی چې په بهر هیوادونو کې میشت پښتانه په پاکستان کې پښتنو ته په ورپېخو چیلنجونو فکرمند دي. ټولنې په خپلو شریکو غوښتنو کې وړاندیز کړی دی چې د پاکستان نه بهر میشت پښتانه دي د تنظیمي تړون د لاندې یو شي. په دې غونډه کې د امریکا او کنیډا نه علاوه د یو شمېر نورو سیمو څخه هم پښتانه پوهان شریک شوي وو. د کونسل مشر سراج خان د کنیډا په میسیساگا ښار کې وایس اف امریکا ډیوه ته د غونډې د اهدافو حال ورکړی دی.
د نن د پروګرام هدف زموږ دا و چې لومبه خو موږ دغه سیمینار دغه کړو ټاکلو، موږ وی چې لکه د نارت امریکا په لیول چې موږ کم پښتانه یو چې دا موږ سره راجمع شو، موږ سره سرونه شریکو او د پښتون قام چې کومې مسلې دي په پښتنه خاوره چې کوم ناورین روان دي چې د هغې دپاره موږ خپلو کې یو یو او زموږ یو نیټورکینګ وي، نو دغه یو بل هدف و، غټ هدف و. دویم هدف چونکه اختر تیر شوی و، هارون باچا دلته ډېر مینهوال دي، نو خلکو دا هم غوښتل چې یاره هارون باچا موږ بیا راولو، نو موږ چې یو سندریز ماښام به د پښتنو دغه له ورکړو کوم چې زموږ پښتانه فیملی د هغې دپاره، نو دغه یو بل دویم هدف و زمونږ دغه. او موږ چې کوم مختصر قراردادونه و نو هغه موږ په هغه سیمینار کې په اخره کې موږ خپل هغه پریکړه لیکو یا هغه اعلامیه چې هغه موږ پیش کړه تفصیلي دغه چې دی، نو هغه نن شپه چې موږ فارغه شو نو ملګري په هغې باندې کښېني. زموږ چې کومه کمیټي ده، ډاکټر زبیر صاحب د هغه مشر دی، نو هغې باندې به موږ کښېنو او هغه به بیا موږ نور ریفاین کوو او هغه به تفصیلي دغه کې موږ دغه کوو. هغه قراردادونو کې مهم خبره دا ده چې دغه کوم جنگ چې د پښتنو په خاوره باندې د پیسو لپاره د پاکستان ریاست کوي، موږ د هغې خاتمه غواړو. موږ د پی ټی ایم سره ملاتړ کوو، الانکه زموږ خپل یو فورم دی، خو د پی ټی ایم چې کوم ایجنډا ده موږ د هغې پوره سپورټ کوو او د هغې حمایتیان یو، د هغې په شا ولاړ یو. دغې نه علاوه چې کمې سختې هلته په پښتنو باندې راځي، نو مونږ وایو چې یاره مونږ دا خلک به مونږ د راپاسو په نړۍ کې چې نور کوم پښتانه دي په اروپا کې په نارت امریکا کې دا به سره رابطې کوو او دغه چې کوم یو ستراتیجي نو هغه مونږ په یو ځای باندې شریک اخلو. بل زمونږ د پیلامیه کې غټه خبره دا و چې د ټروث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قیام مونږ غواړو چې دا یو د وخت ضرورت دی. دریم دا چې په فاټا کې کوم چک پوسټونه دي هغه چک پوسټونه دي ختم کړی شي. کچری ریاست دا دعوه کوي چې مونږ ترخګر او دهشتګر چې دی ختم کړی دا غیم لامه تکړه ده، نو په کار ده چې دی اوس واپس خپل بیرکونو ته لاړ شي او کوم سیول اډمنستریشن چې دی هغه ته دغه چې دی هغه حواله کړي. سلورم دغه دا چې د امن کمیټې په نوم باندې چې کوم ګډ طالبان دي هغه داغي چې کوم کاروایی دي مونږ داغي غندنه کوله، مونږ چې داغي زر تر زر داغي پابندي وشي داغي بندیز ولګي په خبرو باندې. دریم دا چې مونږ نړۍ ته دا خبره دغه کوو چې یاره ک مونږ پښتانه بشری حقوقو ادارې ته ملل متحد ته مونږ ځو، نو چې زمونږ یو ویناوي او دغه د نتورکینګ خبره چې بار بار کوم چې په اروپا کې په بل ځای کې چې مونږ میش پښتانه یو، نو داغي کم مسولیت ته هغه مسولیت په دې شکل کې چې زمونږ یو یونیفاید سټرنس وي او یو یونیفاید ډاټا وي هغه سره مونږ نړۍ ته مخامخ شو.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بیبی شیرینا د هفته ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ګران لیدونکو هم دا د ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونی په ویب پاڼه www.voadevanis.com باندې هم کتلې شي. زه د پروګرام قربا رحمت بنره استادونه غواړم اجازه خپل خیال ساتئ.
اوریدونکو خپرونه لا دوام لري او په دې خپرونه کې یو بل مهم راپور ولوري تاسو په امر ګرځو. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د راتلونکي یا د رواني میاشت یعنی د جولای په 15مه نیټه به په پاکستان کې ټاکنې ترسره کیږي او په دغه ټاکنو کې به دا ځل 40% هغه رای ورکوونکي وي سو کوم چې ځوانان دي او پیغلې دي، او د دې ترڅنګ دا چې هغوی به په لومړی ځل خپل د رای ورکولو حق څخه استفاده کوي یا کارونه کوي. دې باندې د خلکو غبرګون څه دی او خپل ځوانان د دغو ټاکنو په اړوند څه مفکوره لري یا څه فکر لري دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي احسان محمد خان چې د خلکو غبرګون یې په کې راغونډ کړی.
د 2013 کال د عمومي ټاکنو کې چې د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه مجموعي توګه 90 میلیونه رای ورکوونکي دي چې په دغو کې 43% یعنی 2.4 میلیونه رای ورکوونکي د 13 کالو نه تر 15 کالو عمرونو ځوانان دي چې بیا 15% په دوی کې هغه دي د چا عمرونه چې د 1300 کالو نه تر 1500 کالو دي. په دغو کې زیاتره ځوانان داسې هم دي چې په لومړي ځل به خپل د رای حق پکاروي. د ځوان کل د دغه ټاکنو څخه او په دې کې موجود کاندیدانو څخه څه تمې دي؟ په دې حق له وی او ای ډیوتا د ځوانان څه داسې وایي؟
یاره ان شاء الله چې صحیح طریقې سره ووټ بول شي. لکه اوس زیاتر دغه داري چې کم چې زیات ایجوکیټډ کسان دي، مطلب اوس د یو پی ایچ ڈی کس یا د یو ماسٹر کس ووٹ چې کم دی، دا هغه هم هغه اهمیت دی چې کم د یو عام کس دی. نو دومره ایجوکیټډ کسان خوشته دی نه، چونکې نو د هغې د وجې نه د صحیح امیدوار انتخاب نه شي کېدی. دا دوی لپاره یو خاص طریقې سره د ووٹ دغه پکار دی.
زما نوم شاهرخ دی او زما چې کم ایجوکیشن دی هغه بی ایس شروع دی، څلورم سمیسټر، او اوس په ترډ ایئر به شروع شي. چونکه دا دل زمونږ فرست ټایم دی دا اوټ پول کول لپاره دا 2018، نو مونږ به لهدا داسې کاندیډیټ سلیکشن کوو کنه، مونږ به داسې کاندیډیټ سلیکشن کوو چې هغه زمونږ د لپاره د ایجوکیشن ډیولپمنټ ټو کی په ډیولپمنټ کې مونږ ته امپروومنٹ راولي او هیلث کې مونږ ته امپروومنٹ راولي، بل دا صحت چې کم د غری هغه مونږ ته امپروو کی، او دې سره سره چې کم د سپورټس ګراوندونه مونږ ته آباد کی. چونکه دې سره به نوجوانان د نشو تماشو نه بچي او د نوجوانانو ته په مختلف شوبو کې انکریجمنت ورکړي، نه کړ ډسکریجمنت.
او دې ځل چې کوم اوټونه راغل دی کې زمونږ ډومبي ایکسپیرینس دی چې مونږ به اوټ اچو، چې تر اوسه پورې زمونږ مشران چې کوم روان دي، ای چې کوم امیدوار ته مغي اوټ واچي، په هغه کې چې امیدواران اوټونه وګټي کامیاب شي، او چې کله بیا رسو کارونو واخرا شي، نو بیا یو قسم د سینې چې راشي او د مونږ د کوم عوام چې د دې خدمتو کې، نو ان شاء الله مونږ ته پکار دی او دې ټولو ته دا چې کوم ځوانان چې نن سبا دي دې ته پکار دي چې د ښه امیدوار انتخاب کی، او چې ایجوکیشن د پاره سره کارو کی. لکه اوس زیات تر چې کوم پاکستان کې د جاب خبره راشي، نوځوانانو ته د جاب مسله ډيري چې تعلیم کی او بیا د جاب ډېر مشکلات ته پیشي، او عام د کم درجه جاب ته عموم نه ملاويږي، بے روزګار ګرځي او همدسي اخوا دي خو خپل کار بیا روان کی.
زما دې زل پهل 2018 کې ووټینګ مزه پهل زل کومه، نو زما دا توقعاتي چې 2018 کې مونږ له چې کم د غراشي کاندیډیټ او ما کې کوم کاندیډیټ راغلی دي، نو مونږ هغه نم ډیر توقعات ساتلی چې مونږ له ودا کې مونږ له واګه خو مونږ سونه لیدل. نو زما دې د یوت دا توقعات دي ټول نه چې مونږ له خامخاسو کې یوت له خامخاسو کې، ځکه چې دا د پاکستان ټول مستقبل دی. دې زله خو زما جدا اراده ده چې مونږ له داسې کاندیډیټ ځان لراولو چې خامخا مونږ له خصوصو کې کنه، خاص کر د یوت لپاره، ځوانانو لپاره چې سو کې چې مونږ تم فائدہ رو پاکستان لپاره فائدہ.
او زما زه مچ زخ فرست ورډ د سکا کاندیډیټ لور کوم چې هغه د یو د پاره سکارو کی، هغه د هیل د پاره زنګ هیل د چکم نظام دی کی بهتري راولي. سپورتس کې نن سبا خلک دا ټول الکان چې یو ته دا په مختلف نشو پدې شي زونو کې مبتلا دي، چې دا سپورتس هغه کې دی ورک ډیولپمنټو کې نو خلک سپورتس طرف ته راشي، دار سبتی دا د شتګردي او غیره د سر ختمې دي شي. بالکل زمونږ چې کوم ایجوکیشن دغه سیستم صحیح نه دی، د زمونږ داسې کاندیډیټ په کار چې زمونږ په ایجوکیشن او په هیلث ډیپارټمنټ کې ډېر غټ امپروومنټ راولي. هیلث سیستم تاسو ته ښه پته را سره خوړلې، مونږ دې دلته سي امید ساتو چې داسې کاندیډیټ راشي او داسې حکومت راشي چې هغه ته امپروومنټ راولي، بهتري راولي. ان شاء الله امید هم دی چې دې ځل چری ټول یوت خپل ووټ پول کو او صحیح کاندیډیټ لیور کو، نو امید دار چې دلته به ښه بهتري راشي.
ځوان کل چې د مجموعي ووټونو خواوشا تر نیمې درچوي رای ورکوونکي دي، او سیړنکاران وایي په دغه ټاکنو کې د ځوان کل فعالیت او برخه به د ټاکنو په نتیجو تر ټولو زیات اغیز ولري. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
The خبری خبرونه هم په دې ځای کې پایته ورسیدل او د دې خبرونې وروسته به د شپه په خیر خبرونه وي. زموږ همکار بیروز خان سه به د دې خبرونې کوربه توپ کوي او دا اونۍ به هم مستاسره په ورکو پښتنو یا هغه پښتانه چې لا درک دي بې درک دي په غوي به خبرې کوي. دغه سلسله له یو څه مودې راهسې دوام لري او تاسو کولی شئ چې په خبرونې کې ګډون ولرئ او د دې ترڅنګ خپل د هغه ملګرو یا دوستانو چې بې درک شوي دي د هغوی نومونه هم ورکوي ورته چې په لیست کې شامل شي. زه د دې خپرونې قربانه منظر شهید او سره د دې خپرونې پروډوسرز ما همکار عمران جودون ستاسو څخه اخلو اجازه او تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.